هستین. تشکر از شما شنونده عزیز که تا اکنون با ما بودین و برنامه را دنبال کردین. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
لرزیات مننه دوستانو از ما سلامونه هم اومنه لغرمه نمخ کلس بجی شوی دی سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارای دا یو سات خبرونه در توړاند کی یو پدې کوره چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وای د ناتو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوی وړاندې زونو ته مثبت جواب ویل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي درو ترمنځ موافقه د افغانستان لورې تر اوسه پورې نه ده تصویب شوی. نو رپورټونه او مسایل هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وای اسلام آباد تیار ده چې پراتون کوونه وکي د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. او سپینه ماڼۍ وای د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپل ژمنه تایید کړه. د ناټو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل:
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوث ملاتړ وروسته د افغان امنیتی ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشه د حضور په باب د خپلې شمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز ویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیزوای اسلام آباد تیار دی چې پر راتلونکو ونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیل کې په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان په خوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او ویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی ویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دی تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تیره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربن په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبه په ورځ ویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ، بشري حقوقو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوس کی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقوقو د 2014 کال دا رپورت دا وړاندې کولو پر مهال وکړه.
د ایران پر اتمی لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقوقو ملاتړ ته دوام ورکوو. که د اتمی موافقې په نتیجه کې بندیزونه لرې شول، د بشري حقوقو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
د همدارز ویل واشنگټن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقوقو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدلې. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلي ورک ویل روسیه د منس واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحده ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینیا ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي ریپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقوقو د وضعیت په ریپورت کې چې پرون خپور شو، د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقوقو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمي پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زمونږ غږ له آزادي رادیو اورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي پیشنهادونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د افغانستان سرپرست د دفاع وزیر پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته مخ کړي.
از یک طریق دیالوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیله توسط دیگران علیه منافع کشور استعمال بشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم وایي چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دي د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وویستل شي. د هوایي چلن د چارو کارپوهان وایي دا یو ښه ګام دی.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو د لاره هواره کړو دی وکولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
دا الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلانو د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړی مرحله ډیر ژر له کابله پیلېږي. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اوري. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. د تازه رپورټونو پر اساس د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدا شیبه له سیمې د ازادي راډیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې ده. انوري صاحب، خبرونه ته په خیر راغلې. که په دې اړه وروستي معلومات موږ سره شریک کړئ.
من مراد صاحب، دغه څو شیبې وړاندې موږ د سیمې د خلکو همدارنګه امنیتي مسؤلینو څخه پوښتنه وکړه. هغوی وایي چې تېره ورځ سهار 4 بجې وسلوال طالبانو د نورستان په وانتویدل ولسوالۍ باندې برید کړی او چې تعداد تقریبا د دوی په وینا د 1500 نه تر 1300 پورې رسیږي چې د کونړ نورستان ټول راټول شوي دي او په دې ولسوالۍ باندې برید کړی دی. خو سهار نن سهار به 5 بجې هغوی خپل برید ته دوام ورکړی دی. تر 2 بجو پورې 4-5 پوستې د مسؤلینو په وینا باندې دا سقوط کړی دی او 9 بجې باندې هغوی په دې بریالي شو چې ولسوالۍ ونیسي. د نورستان امنیت قومندان خلیل الله زیایی وایي چې 9 بجې موږ د ولسوالۍ نه راوتلي وو. موږ په شاتګ کړی تقریبا 1-2 کیلومتره او موږ وروسته شوي وو تاکتیکي لحاظ باندې او جګړه اوس هم دوام لري. زبیح الله مجاهد چې طالبان ویان ځان معرفتي مطبوعات ته هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې ده، 14 پوستې نیولې دي، ولسوالۍ نیولې ده او جګړه اوس هم دوام لري او په زیات شمېر کې دولتي سرتېري وژلي دي. د نورستان امنیت قومندان هم وایي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته دی. د نورستان امنیت قومندان دا وایي چې د وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سوځولې ده، هغه سره خوا کې کلینیک او ښوونځي هم سوځولې ده او هغه ادعا کوي چې په سیمه کې کوم کسان چې د دولت طرفدارو د هغوی کورونه هم سوځولي دي او اوس په هغوی خپل تصفیهوي هغه سیمه کې عملیات شروع کړي دي، کورونه لټوي چې کوم ځای کې پولیس پټ شوی نه یا نور څوک نه. نو
انوري صاحب، انوري صاحب په وانډ وایګل باندې خو پرون هم د کونړ والیم ویلي او نور مقامات ویلي چې په دې ولسوالۍ جګړه لا د مخ روانه وه. آیا امنیتي مقامات څه وایي چې مرکزي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او کپام ورسره نه ده کړې؟
نو مراد صاحب موږ چې د امنیتي ځواکونو د مشرانو نه پوښتنه وکړه د نورستان وکیلانو نه، هغوی چې موږ بار بار مرکزي حکومت ته پیشنهاد کړو چې دغه خلکو سره باید همکاری وشي، د تیارو همکاری وشي، هوایی دغه وشي، اکمالات وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ حکومت کومه مرسته ونه کړله. تاسو ته معلومه ده مراد صاحب چې نورستان یو غرنی ولایت دی، ټول ځنګل دی، په دې کې زمینی قواوې دومره نه کامیابیږي، هوایي قواو چې مرسته ونه غوښتل شي هغوی مرسته ونه کړي، نو مشکله ده چې دلته زمینی قواوې کامیابې شي. بل طالبان د همدغې سیمې اوسېدونکي دي، په دغه ځنګلونو کې لوی شوي دي، نو هغوی ته تګ راتګ او لارې ښې معلومې دي او افغان امنیتي ځواکونه که نوې ورځي یا هلته پراته وي هغوی نشي کولی چې هغسې د هغوی په شان هلته جنګ وکړي او یا دغه وکړي. او بل هغې غټ لوړې څوکې چې دي د خلکو په وسلوالو نیولې دي. مراد صاحب تاسو ته معلومه چې تقریبا په 2013 کې هم دغه ولسوالۍ یو ځل نیول شوې وه، وسلوالو طالبان نیولې وه تقریبا 2 میاشتې د پاره نیولې وه، بیا نړیوال ځواکونه او افغان ځواکونه په شریک عملیات وکړل او دا ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو نن سهار 9 بجې بیا هم دغه ولسوالۍ د وسلوال طالبان لاس ته پرېوتې.
ډېره زیاته مننه دوستانو. روح الله انوري وو چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د سقوط په اړه در سره روسي معلومات شریک کول. د دې ولایت د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی وایي چې دوی له ولسوالۍ له مرکز څخه تکتیکي په شاته کړی دی او په 2-3 کیلومتره کې اوس هم دغلته سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه در سره روسي معلومات شریکوو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال سره افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنه وي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پرېکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پرېکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له امله د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د مځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته زیاته پاملرنه وشي
وجوه بیشتر صورت بگیرد.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. وی ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جک پوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه پورې نه ده تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لوري نه ده تصویب شوې. ښاغلی چودري چې د پنجشنبې په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې تایید کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوې، خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده، خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومي به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وغږېږي شي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومي به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حملې وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د ISI و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي شرکتونو د تیارو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې شوې دي. اروپایي ټولنې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغانستان هوایي شرکتونه د یو لړ قانوني او تخنیکي ستونزو د لرلو له امله په تور لیست کې شامل کړي. د هوایي چلن ځینې کارپوهان وایي د افغانستان د هوایي چلن مستقله اداره باید د دې ستونزې اواري ته هڅې تیزې کړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیست ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایی شرکت عملیاتی مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایی شرکتونه د افغانستان د هوایی چلند له مستقل ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایی چلند مستقل اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووزي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند ادارې پورې تړلي او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپله ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د څارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقلې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندۍ شوي دي. د هوایی چلند کارپوه حکمت لطیفی وای چې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایی شرکتونو پروازونه د هیواد اقتصادي او تجارتي پراختیا ته مهم دي.
افغانستان سه هوانوردی سیستم زموږ یوازنی تجاري او اقتصادي منبع ده د اروپا او امریکا او نورو هیوادونو سره. ما په نظر د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره د اقدام وکړي ترڅو د هوایي شرکتو لپاره د لاره هواره کړي ترڅو دوی وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
په افغانستان کې اوسمهال آریانا، کام ایر او صافی شرکتونه فعالیت کوي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو یو شمیر عربي هیوادونو، ترکیې، هندوستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته پروازونه لري.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلان وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله ډیر ژر له کابله پیلېږي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وایي د تذکرو ویش د رسمي پیل پړی د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران د ښاغلي محتاط سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د جمهور رئیس سره د غونډې بحث په څه څرخېده او کومې نتیجې مو ترلاسه کړې. هغه وایي
په دې مجلس کې فیصله وشو چې جلالتما ولسمشر صاحب ماته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي معین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او انشاءالله چې د تذکرو د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروبحث و خارجیان زمونږ کمک کننده د دونرانو ټول خپل نظري کوم نگرانی چې دوی درلوده په دې آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروبحث وکړو او په آخر کې دا نتیجه گیری شو چې درې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دې پلان ترتیب کړي ولسمشر ته پیشکش وکړي د منظوري په خاطر. دوهم کمیټې ټکنالوژیکي کمیټه و چې بعضی مسائل دوی ترتیبه او بل کمیټې مالک دي. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او ورسته له دې ولسمشر جلالو ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې پلان منظوري به ورکړي.
بله، بالاخره کوم پریکړه ته ورسېدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملی اقدام کله پیلېږي؟
عملی اقدام په دوه درې اونۍ کې ان شاء الله به آغاز شي.
یعنی دا ژمنتیاشته چې تر درې اونۍ به رسمن
او ژمنتیاشته ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقمندي لري. دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه آغاز شي. کوم نگرانۍ چې کوم سوالونه چې پوښتنې چې وو په بېلابېلو برخو کې تا په مفصله توګه ورباندې غور وشو او د بین المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغوی هم خپل کامل حمایت د دې پروژې خاطر اعلان
وکړو.
ان شاء الله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملي توګه د تذکرو د ویش شاهد
بله محتاط صاحب د 200 کارمندانو پاړه باندې ځین راپورونه خپاره شو کچیر هغه تاسو نه لری شي وي د غوی سرنوش به بیا څه کیږي د غوی پاړه باندې
تاسو پوهیږئ چې دا کارمندان د تر جولای 15 نیټه پورې دوی زونګ سره قرارداد لري او مونږ وخت لرو مونږ کولی شو چې پس له دې نننۍ فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو دونرانو سره د مالیه وزارت سره او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاسه نه ورکوو.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې په اړه د ادارې د مسؤل ښاغلي محتاط څرګندونې مو اوریدلې چې وایي په افغانستان کې به د الکترونیکی تذکرو ویش له کابله ډیر شر پیل شي. اوس هم له اجمل انورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د وال سټریټ ژورنال رسپانې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوی چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والی په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورسپانه په بروکسل کې د کړکېش د نړیوالې ډلې د یو سیړونکي ګرام سمیت له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمن سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورسپانه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غنی ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والی ټاکل شوی او تر اوسه هم په همدې دنده پاتې دی د ولسمشر غنی یو سرسخت مخالف ګڼل کیږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورسپانې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلند مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلند د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریې او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استعمالولو پر خونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو له ویرې له خپل هیواد څخه کړي تړي او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلن له کبله د هیواد پرې خودو تاړ کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغه کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي وو. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې وو او څلېرویشت تنه پکې داسې وو چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر 18 کلنۍ پورې وو. خبرونه وایي په دوی کې څوارلس افغان ماشومان و چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي وو. خبرونه وړاندې لري چې یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه دا وختلو لپاره اړ کیږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناک لار ووهي او د دوی د سفر بل ستونزمنه لار په وړو کښتیو کې تیریدل بل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومانو ته په خونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د زورونې مخه ونیسي.
په کندز کې د جګړې د زخمیانو تر فشار لاندې روغتیایي مرکزونه له نوو ستونزو سره مخامخ شوي دي. رپورټونه وایي چې د کندز په ځینو سیمو کې داسې باکتریا پیدا شوي چې په چټکۍ خپریږي، د انټي بیوټیک او یو شمېر نورو دواګانو پر وړاندې زیات مقاومت کوي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د بې سرحده ډاکترانو سازمان چې په کندز کې یو کلینیک لري وایي دا تازه پیدا شوې ستونزه ډېره جدي ده. په کندز کې د دې روغتون ډاکتران او نرسان وایي چې تر اوسه سل تنه داسې ناروغان وروستل شوي چې میکروبونه یې د دوا په مقابل کې سخت مقاومت کوي. دوی وایي چې د نوې باکټریا د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د بیلګې په توګه د رواني میاشتې په نیمایي کې د بې پېښې جزئیات خپره کړي دي. رپورټ وایي د دوبی په دې ګرمه هوا کې د امنیتي ځواکو یو شمېر غړي چې په راکټي حمله کې زخمیان شوي وو د کندوز ښار روغتون ته راولېږدول شول. رویټرز لیکي زخمیانو د درد له شدت نارې وهلې، خو د یوه عسکر حالت ډېر خراب و. ډاکترانو باید د دغه ځوان یوه پښه پرې کړې وای. له ټپونو یې وینې بهېدې او دوا هیڅ اغېز نه ورباندې درلود. ډاکترانو ته وروسته څرګنده شوه چې د دې عسکر د ټپونو باکتریاو د یو ډول دوا په وړاندې شدید مقاومت درلود او اغېز یې نه ورباندې کاوه، نو له دې امله یې د هغه دوا بدله کړه او کله چې دوا بدله سوه د هغه حالت مخ په ښه کېدو سو. رویټرز لیکي چې د دې عسکر روغتیایي حالت د وخت له تېرېدو او د دوا له بدلولو سره ښه سو، خو څلوېښت ورځې په بستر کې پروت و. رویټرز خبري اژانس لیکي د داسې میکروبونو پیدا کېدو چې د دوا په وړاندې زیات مقاومت لري په کندوز کې ډاکتران ډېر اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د روغتون مسؤلینو ویلي چې د وینې د معاینې او تشخیص برخه به پراخه کړي او هلته به یو څه مجهز وسایل ولګوي څو د ناروغانو او زخمیانو د تشخیص امکانات زیات او چټک شي. په کندوز کې د بیسرحده ډاکترانو د ادارې استازي کاتلین توماس ویلي چې د دوا په وړاندې د میکروبونو مقاومت ډېر لوړ دی او دا یو ستر ستونزه ده.
لسمه بجې شوې دي، اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د نورستان امنیتي چارواکي تاییدوي چې وایند ویګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو نیولې ده. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدراعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وایي اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لوري د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د پاکستان په سن ایالت په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. اوسني رپورټونه وایي چې دغلته د مړو شمیر له یو لسو پورته شوی دی. د ښار اوسیدونکي پر حکومت انتقادونه کوي چې په دې ګرم هوا کې برېښنا هم قطع کړې ده. په اړه له پېښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یولس سوه اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټا، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دیرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 240 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1999 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې کچېرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ څپې راتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای، نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی. په ډېر افسوس باید ووایم چې کچېرې د هوا پیژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای، نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمی جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربېره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نشتل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جلوخلي ناروغان تر درمن لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت پر ضد مظاهرې هم کړي دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا شل میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون د ډېر پرمختګ خبرې کیږي. دا چې د پانتون په کومو برخو کې پرمختګ کړی او کومې ستونزې لري د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مورته ځانګړې کړې او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده د پکتیا پانتون پرمختګونه او ستونزې. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پانتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پانتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستيال شکر الله افغان. او زه داود تپانیم، تاسو ټول ته خرغلاست وایم. په سر کې هم استاد خالد حبیب نه پوښتو، په پکتیا پانتون کې د پرمختګونو په اړه راته وغږیږئ چې څومره پرمختګ کړی او په څومره وخت.
مننه. پکتیا پانتون له اول نه څه جوړ شوی و؟ د تعلیم او تربیې پوهنځي په درلودو باندې جوړ شوی و. یوازې د تعلیم او تربیې پوهنځی لاره، ورپسې بیا د زراعت پوهنځی، او په تیرو کلونو کې له دوه کالو وړاندې خو تقریبا ډیر زیات پرمختګ وکړ او پونځي پیدا کړل. دغه پونځي هر یو پونځي به بیلابیل ستونزو باندې منځ راغلی. دا بیلابیل ستونزې ورسره استادانو ادارې ګاللې دي. مشکلات به ول کله کله به داسې ول چې شاګردانو لپاره به فرش هم د کیناستو لپاره نه و چې محصلین پې ناست وی. استادانو خو د خپلو کاغذونو لپاره حتی میزونه هم نه لرل چې کاغذونه خوندي هلته میزونو کې وساتي، مکتوبونه او الماری او دا مسایل. خو بیا هم زه فکر کوم دغه یو بېساری پرمختګ د نورو پوهنتونونو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې لرو. موږ کابل پوهنتون 70 کلن پوهنتون او ننګرهار پوهنتون 50 کلن پوهنتون لرو. په هغوی په 50 کلونو کې که د هغو پرمختګونه وګورو او د دې پوهنتون له پرمختګ سره مقایسه کو، زه فکر کوم زموږ پوهنتون ډیر پرمختګ کړی ده. کال په کال بیلابیل پوهنځي پیدا شوي دي او بیلابیل پوهنځي پکې تاسیس شوي دي. ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شوي دي او بیا بیلابیل ډیپارټمنټونه پکې تاسیس شوي دي. اوس هم اراده شته چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي تاسیس شي، ځینې پوهنځي نوي تاسیس شي او ځینې ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شي.
مننه نوري صاحب، تاسې هم راته ووایي د خالد حبیب دا خبرې تر کومه بریده پورې تاسې تاییدولی؟
لکه څنګه چې استاد وویل، واقعا د پکتیا پوهنتون په ډېر کم وخت کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي چې یادونه یې استاد درته وکړله. او په تیره بیا د موږ د تعلیم و تربیه په پوهنځي کې 12 ډیپارټمنټونه لرو او د زراعت په پوهنځي کې هم زیات ډیپارټمنټونه لرو. په تیر کال کې موږ د ادبیات پوهنځی چې نوی تاسیس شوی و او 4 ډیپارټمنټونه د ادبیات پوهنځی لري. نو دغه پرمختګونه د پکتیا پوهنتون لپاره هغه څه دي زه فکر کوم چې په د افغانستان په سطح باندې په نورو پوهنتونونو کې به دې ته واته ډېر کم پرمختګونه سوي پوهنتونونو په برخه کې، او یا به د پکتیا پوهنتون په راس کې قرار لري چې دومره پرمختګ یې کم وخت کې کړی ده.
مننه استاد، تاسې د پرمختګونو په اړه راته وایئ، ستاسې نظر څه ده؟ داوت محظوظ.
د دواړو استادانو د خبرو په تایید واقعیت د پکتیا پوهنتون ډېر پرمختګ کړی ده په مختلفو برخو کې. د ګاونډیو ولایتو په کچه به فکر کوم پکتیا پوهنتون اولین پوهنتون وي چې تر ټولو پوهنتون نه زیات پرمختګ کړی ده.
مننه شکر افغان، تاسو خو د یو مدني فعال په اسرته وایي. تاسو دلته د ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستيال یاست، تاسو ته معلومات کیږي د خلکو همکاري په دې پرمختګ کې څومره زیاته ده؟
لکه څنګه چې استاد محترم استادانو یادونه کړې، د پکتیا پوهنتون ډېر زیات پرمختګ په تیرو قانون کې کړی ده. بدون د تیرو دوه قانون څخه چې اداره یو څه ضعیفه وه، هغه نه پخوا ډېر زیات پرمختګونه کړي دي چې موږ ښه مثال ویلی شو. لکه استاد نوراغا چې یادونه وکړه، موږ په تعلیم تربیه پوهنځي کې تقریبا 12 ډیپارټمنټ لرو چې نږدې د پوهنتون ته تبدیل شي، یعنې د تعلیم تربیه په نوم باندې پوهنتون موږ جوړ کړو پکتیا کې. نو د سیمې د خلکو دا چې خلک په پکتیا کې ډېر منفي نظر ورکړي چې موږ پکتیا ته هیڅ کار نه شوی، خو بیا هم هغه پوهنتون ته یو فکر توجه ورته اړوي. یعنی دوی پکتیاوال ټول هغه لاسته راوړنه زیات کار چې دوی ته شوی ځان دپاره د پکتیا پوهنتون بولي. نو خلک هم په دې برخه کې زیات همکاري کړې ده، خاصتا بعضې تجارانو چې پکتیا پوهنتون سره مالي مرسته کوي، د چوکیو میزونو او فرنیچر په برخه کې کومک کړی ده او کوي، او د پکتیاوالو ټول ذهنیت دې ته آماده شوی او برابر شوی چې باید د پوهنتون سره په جوړول او پرمختګ کې زیات کومک وکړي کړی ده.
یعنې تاسې خبر نه داسې معلومی کې پکتیا هغه پخوانۍ پکتیا نه ده، سویل موږ ته ښوونځي مه جوړوي، موږ پاس کړی کې مه جذبوي، او موږ د دې شیانو نه خلاص یو. اوس په پکتیا کې ذهنیت تغیر کړی، د تعلیم خواته خلک هڅېدلي.
بالکل، و همداسې ده، خاصتا چې د ذهنیت تبدیل شوی ده، بدل شوی ده، د تعلیم او تحصیل په لورې دا د پکتیا پوهنتون ډېر زیات تاثیر په دې برخه کې لري. همدا یې پکتیا پوهنتون ده او اداره یې ده، او محترم استادان دي، همدارنګه محصلین دي چې د پکتیا د خلکو فکر ډېر زیات تغیر کړی ده، او ټول دې ته آماده دي، حتی چې بیخي حد اقل ډېر کم مصارف یا لاسته راوړنې یا عملي امکانات هم دوی لري، غواړي چې پکتیا پوهنتون سره مرسته وکړي. په دې برخه کې دوی فکر او ذهنیت ډېر جوړ شوی.
خالد استاد، د همدې پرمختګونو په اړه د پکتیاوالو همکاري له تاسو سره څومره وه؟ د پکتیاوالو د همکاري په اړه دیونه ویل.
مننه. زه فکر کوم تاسو ته دا مسله معلومه ده چې پکتیا پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت د انکشافي بودیجې نه ډیر کم کار ورته شوی ده. هغه تعمیرات چې تاسو اوس په پکتیا پوهنتون کې وینئ، هغه ودانۍ چې دلته شته، دا ټولې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چې پکتیا ته هغه کوم د مخدره توکو د نکر پر وړاندې هغه کوم امتیاز ورکوي، دا ټولې پیسې تقریبا هماغه پیسې دي چې د پکتیا د قانونو د پکتیا ولسونو د پوهنتون لپاره وقف کړي دي، او پوهنتون ته د پیسې ورکړي دي څو پوهنتون ورباندې خپل تعمیرات ورغی. د پوهنتون سره د لوړو زده کړو وزارت کومه مرسته چې باید کړي وي، یا کومه همکاري چې ضرور ده چې باید وي، کی ډیره ضعیفه وه او لا هم ضعیفه ده، خدای دې وکړي چې لدی ورسته بخښي. شي د پکتیاوالو مرستې لدی جای معلومیږي چې د پوهنتون سره څومره زیاتې دي. یو
څو بلاک لري، مثلا پکتیا پوهنتون کې څو بلاک دي، یو څو پین کې شاپی بودی جوړ شوی، څو د پکتیاوالو په مرسته.
موږ د پکتیا پوهنتون لپاره شاوخوا د لیلی درې څلور بلاک چې یو دوی جوړ شوی او دوه باندې کار روان ده، او د اداري بلاک لرو، او همدا ډول د اقتصاد او حقوق او د زراعت او د ادبیات او د تعلیم تربیه او د انجینری لپاره بلاکونه لرو، چې دا ټول د لوړ زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه نه دي جوړ شوی. دا ټول په هغو پیسو باندې جوړ شوی چې د قانون لپاره راغلي دي، او بیرته همدې د قانونو بزګرانو ولسونو په ګډه پوهنتون ته وقف کړي دي، او د پوهنتون تعمیرات ورباندې رغول شوي دي. که موږ وګورو د پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه چې دلته مصرف شوی، هغه د نوري بودیجې خلکو د بودیجې سره مقایسه کو، د لوړ زده کړو وزارت بودیجه په نشت حسابېږي چې دلته مصرف شوی ده. یو دویم، موږ چې کلم ولسونو ته لاس غځولی ده، ولسونو د پوهنتون سره د مرستې په برخه کې نه نه دي ویلي. که یو افغانۍ مرسته شوې ده کړې ده، او کله ډېر زیاتې مرسته شوې دي. دلته ملي تجارانو هم همیشه علاقه لري او علاقه ښوولې ده، او مرستې کړې ده، ولسونو مرسته کړې ده، او دغه ټولې مرستې د دې باعث شوې دي چې تر اوسه پورې پوهنتون یو څه ښه روان ده. زه فکر کوم نور پوهنتون د پکتو باندې له دې پوهنتون سره د ولسونو مرسته، د ولسونو همغږي، او د ولسونو ډاډ ډیر د نسبت نور پوهنتون ته.
مننه. د ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو، د باس په دویمه برخه کې د نن ورځ د باس موضوع د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې. د باس ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ، او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان. زه داود تپانیم، تاسو ته بیا هم ښه راغلاست وایم، بیا هم استاد خالد ته راګرځو. تاسو دا مراته وایي چې پکتیا پوهنتون دومره پرمختګ کړی، په وړاندې به خنډونه هم پراته یي، خنډونه یې څه دي؟
له بده مرغه موږ په پکتیا پوهنتون د پرمختګونو په وړاندې خنډونه لرل، لروی هم مثلا د پکتیا پونتون تدانو د ماسلینو د زده کړو د کیفیت لپاره په اندازم رسته نه شوی په اندازم کاری نه شوی چې نور پونتون سره شوی د خپل یو خند په عین حال کې بل مسله د استادانو د زده کړو د لال وړتیا لپاره بورسونه چې نور ولایتونو ته یا نور پونتون ته ورکول کیږي د پونتون ته نه دی ورکړل شوی چې دا بل خند دا پونتون د عملی کار د ساحې لپاره دومره څنل لري لکه نور پونتون نه چې لري د خپل یو خند مثلا ته پونځیم باید یو مجهز روختون لرلی ژورنالیزم او ادبیات پونځویم باید رادیو ټلویزیون او مطبعه لرلی نور پونځویم باید په خپل برخو کې تعمیرات لرلی لبد مرغ داز موږ پونتون لاند لري او کلریم یو کادری روختون لرو هغه خپل ودانی نه لري ودانی راته په قرض راکړل شوی ده او ودانی کې مواد ډیر کم دي او لوړ زکړ وزارت ورته پر پام لرنه نه کړي بل مسله چې د پونتون په وړاندې لوی خنډ شمیرل کیږي هغه دا چې موږ پونتون لپاره کوم ځمکه چې په نظر کې نیول شوی و هیله و چې د ځمکه به نوره پراخه شي هغه ځمکه هغه څومره چې موږ ورنه احاطه تاو کړی ده د نور ځمکې لپاره موږ اوس درک نه لرو پونتون هم د ځمکې له کمښت سره ورځ تر بلې مخ کیږي دلته لا د ډیرو نورو پونځو د تعمیرونو د ودانولو لپاره اړتیا ده او موږ ورته ډیر ځمکه نه لرو نو د دې ټولو لپاره پکار ده چې په پکتیا پونتون کې له دې ایسته د ډیرو منزلونو تعمیرات ورغول سي څو په یو تعمیر کې تو منځله تعمیر کې زموږ د 250 ستونزې واري شي او د ځمکې لکه مخسر مخ نشو
مننه نورغه استاد یو استاد په استاد ستونزې پانتون کې ساده تعمیراتي برخه کې یا په انکشافي برخه کې استاد خالد خبر وکړي
زموږ د استادانو ستونزې هم شته چې لیلی نه لري او داسې ځای نه لري چې دوی تاسوګنه پکې وکړي لکه څنګه چې تاسو معلومات شته د پکتیا د پانتون استادان په مختلفو ځایونو کې اوسېږي د بازار په ساحه کې یا د بلن منځلو په ساحه کې د پانتون سره نږدې کچرته دا استادان منسجم سی او یو تعمیر ورته ورکړل سی کچرته زما د لوړو دکو وزارت مسولین اوري نو دا ډیره مهمه غوښتنه ده زما په نظر باندې چې استادان باید یو ځای ووسیږي ترڅو د یو بل د مشکلاتو نه خبر سی او روحن جسمن آرامي او د خپل نظرونو شریکولو لپاره به د استادانو نظرونه به یو بل سره شریک سي او بل به د ماسلین اوستونځه چې ماسلین لیلی نه لري او په بازار یا په پونتون سره په خوا کې بلن منځلو په ساحه کې اوسېږي نو چرته دوی ته د لیلی ودانه جوړ سي دا په دې معنی چې ماسلین به سره یو ځای وي او د زده کړو لپاره به یو مشخص ځای ولري او داسې بنوي چې د په هر تعمیر کې په هر بلن منځل کې دوی اوسېږي او د زیاتو خلکو سره دوی سره کار وی نو یو خدای چې درسونه تری پاتی او بل زیات مصروفیتونه ولري د وتاق نشتون یا د مکان نشتون د تعمیر نشتون دا غستونځي چې زموږ ماسلین او استادان دواړه ورسره مخامخ دي
مننه استاد داوود محظوظ ستاسو نظر څه د ستونزو یا چیلنجونو په وړاندې
د دواړو استادانو د خبرو په تای چې هغه د ماسلین او د استادانو د نلی نشتون ده استاد نوریا دونه وکړه د بلاک او زمما نظر دادا د بلاک په ځای د هر استاد ته یو کور ورکړل شي لکه په نګار پانتون کې نور پانتون نشي استادان ته کور نه ورکړي د کور ورکړي وستونځه دا بل استونځه د عملی زده کړو باره کې ماسرین وسایل نه لري مثلا که زرت پانځي موګو ګورو په نور ولایتو کې مشخص ترکتور لري مشخص ځمکه لري فارم لري هغه ته ماسلین دي عملی زده کړې کوي او همدارنګه د ماسرین لپاره درسي ماحول لکه څنګه چې په نور پانتون که دا برابر نه ترسو ماسلین لغلط مطالعه وکي او خپل ستونزې حل کړي او بل ستونزې دا ده چې ماسلین او استادان لپاره باید په خارجي هیوادونو او په داخل د هیواد کې علمي سفر نه وشي ترسو پورې د نورو هیوادو او د نورو ولایتو تجربې سره شریک شي
مننه شکر الله افغان تاسو د یو مدني فعال پایس درته وایي چې کوم ستونزې تاسو د باندې نه په پانتون کې درک کوي
اصلی ستونزه څنګه چې استادانو اشاره ورته وکړه محترم استادانو د لیلی ستونزه ده چې شاګردان لیلی نه لري اگر چې استادان هم موږ اسانتیاوې نه لري خو بیا هم د دې څنګ باید لومړی حق اولیت باید شاګردان ته ورکړل شي ځکه موږ اول پکتیا کې ماته معلوم دي لیدلې مې د اکثره شاګردان چې پکتیا پوهنتون ته راکامیابیږي همدا چې دلته لیلی نشته د لیلی په نشتون کې دوی د پوهنتون پرېږدي اکثره بیرته ځي چې دا ډیره لویه ستونزه ده او د افغانانو یې خاص د پکتیاوالو آینده دپاره هم ډېره بده ده د دې ترڅنګ دا چې دوی لیلیا نه لري دوی بلاکونه نیسي په شخصي بلاکونه کې اوسیږي نو بلاکونه کې اکثره وخت دوی د امنیتي ځواکونو لخوا یا په یو بل نو معقول هغلته امنیتي ځواکونه ځي تلاشي کوي او دوی لپاره کوم وخت دوی لري اکثره وخت په دغو شیانو باندې ځای کېږي او د درس لپاره وخت نه ورته یا امکانات نه ورته برابرېږي او د دې ترڅنګ دا چې په موږ په پکتیا کې داسې درسي ماحول هم نه لرو چې دوی کې مطالعه وکړي او اتاکونو ته هم امنیتي ځواکونه نور خلک دوی ته مزاحمت کوي د ډېره لویه ستونزه ده همدارنګه موږ ځنه بلاکونه چې کار نیمایي پاتې د پکتیا پوهنتون کې د ځینې وکیلانو له خوا پروژې په قرارداد نیول شوي دي او اوس هم په نیمایي کې پاتې شوي دي همدا چې دا پروژې دي چې دوه یا درې ځلې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده همدغه وکیلانو لخوا مګر بیا هم کار نیمایي پاتې کېږي که چېرته دوی محترم وکیلان پروژې سرته ورسوي نو موږ به د محصلینو لپاره یو څه لیلیه درلوده ده ځکه چې همدا اوس هم یو بلاک جوړ شوی ده د لیلی په نوم چې د زراعت پوهنځي شاګردان یا محصلین ته باید لیلیه ورکړل شوې وای مګر دا چې دوی د ستونزه لرله د تعمیراتو برخه کې د طب پوهنځي تعمیر د کار لاندې وو اګر چې کار لاندې وو نیمایي کاري شوی باقي نیمایي پاتې ده په هوا ولاړ ده نیمایي تعمیر جوړ شوی سکلیټ جوړ شوی نور پاتې ده هغه لیلیه چې محصلینو دپاره جوړه شوې وه هغه یې طب پوهنځي ته ورکړه که چېرته دا محترم وکیلان خپل احساس یا د درک له مخې دا احساس باید دوی ولري تر څو تعمیر باندې کار شروع کړي نور خپل تجارتونه پرېږدي د پیسو باندې بېرته خپل بلاک جوړ کړي تر څو محصلین هغه یوه ستونزه حل شوي وي همدارنګه دغه احساس باید اوس چون رئیس صاحب نوی راغلی ده باید اداره ډېره قوي کړي تر څو دوی د پروژو دپاره پکتیا پوهنتون د پروژو دپاره د وزارت اسرتعلی څخه انکشافي بودیجه واخلي څنګه چې محترم استاد خالد حبیب اشاره ورته وکړه دلته اکثره تعمیرات د مخدره توکو د موادو په ضد هغو پیسو باندې جوړ شوي دي چې د پکتیا د دهقانانو ته باید ورکړل شوی وی دا چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا د خلکو ذهنیت ډېر جوړ شوی ده ټول دهقانان یا د پکتیا ټول خلک دې ته حاضر شول چې پیسې پوهنتون ته ورکړي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په درېیمه برخه کې د نن ورځ د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورځنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه داود تپانیم تاسو بیا هم ښه راغلاست استاد خالد تاسو به راته ووایي د ستونزو پرتو ستونزو په وړاندې حل لاره په لنډو راته ووایي
تپان صاحب ما مخکې یادونه وکړه ما ویلي پوهنتون تر تیرو دوه کالونو پورې ډېر ښه د انکشاف په حال کې وو دغه تیر دوه کالونه مې ځکه قید کړو چې تیر دوه کاله له بده مرغه زموږ د پوهنتون اداره د داسې ضعف په حال کې وه چې موږ یې حد نشو ټاکلی علت یې دا و چې موږ ځینو وکیل صاحبانو رئیس د پوهنتون د ځان د ګټو لپاره وستلی وو هغوی دلته پروژې لرلې د دې لپاره چې د هغوی پروژو ته تاوان نه رسېدلی یا دوی ته چا ویلي نه وي چې دا پروژې بشپړې کوي او پیسې اول پروژې بشپړې کوي بیا پیسې واخلئ وړاندې له دې چې دوی پروژې بشپړې کړي ځینې پیسې اخیستې دي همدا رئیس د همدې لپاره راوستلی وو همدلته یې په کار باندې ګمارلی وو دوه کاله زموږ هغه فرصتونه چې موږ لرل هغه چانس چې موږ د پوهنتون د پرمختګ لپاره لرل بده مرغه له لاسه هم ورکه او اوس د لوړو زده کړو وزارت او دا وکیل صاحبان باید هغه دوه کاله چې د موږ ضایع کړي دي هغه جبران کړي وای له بده مرغه چې اوس هم دا اراده نه لري چې هغه دوه کاله د داسې مشر د زموږ لپاره راوستی وای یا اراده دې کړې وای چې هغه دوه کاله هم جبران کړي وای دا چې نوی رئیس ځوان ده او اوس هم چانسونه زموږ له لاسه نه دي وتلي او یا هم موږ له لاسه پوره نه دي ورکړي د دنه هیله کېدلی شي د دنه تمه کېدلی شي ولسونه د نام دا تمه لري دی به د خپل ځوان استعداد او احساس له وجې د پوهنتون ته ډیر کار وکولای شي دا پوهنتون باید په علمي او تخنیکی برخه کې پراختیا او پرمختیا لاسته راوړنې ولري څنګه د تعلیم او تربیه پوهنځی د زراعت پوهنځی او د طب پوهنځی درې پوهنځی مو په ډیر لوړ معیار باندې او په ډیر لوړ کیفیت باندې انکشاف کړی ده دوی باید پوهنتونونو ته ارتقا وکړي دغه درې واړه پوهنځی باید هر یو بیل پوهنتون شي موږ په پوهنتون کې په بیلابیلو پوهنځیو کې داسې ډیپارټمنټونه لرو چې هغه باید په پوهنځیو بدل شي لکه په تعلیم او تربیه پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او په ادبیاتو پوهنځي کې د ژورنالیزم ډیپارټمنټونه موږ لا هم پوهنتون هم دې ته اړتیا لري چې بیلابیل نوي پوهنځي ولري عامه اداره د افغانستان د اوسنۍ اداري وضع ته په کتو باندې ډیر ضرور پوهنځی ده او د افغانستان هر پوهنتون باید ولري څوالته موږ ښه مدیران وروزو دا زموږ پوهنتون نه لري د معدن پوهنځی د جیولوجي او معدن پوهنځی د افغانستان په کچه باندې په ډیرو کمو پوهنتونونو کې شته او د پکتیا پوهنتون باید ولري څو موږ د معدن په برخه کې د معدنونو انجینران نه لرو چې موږ معدنونه استخراج کوو او د هیواد اقتصاد هم په
په خو پی ودرو د بل مسله ده او په زمن کې تر ټولو مهمه مسله چې د پکتیا پونتون په تخنیکی لحاظ چې موږ یاد او موږ باید د پکتیا پونتون نوې ودانې ورته جوړ شي د پکتیا پونتون باید په نړیواله سطح په معیارونو باندې برابر شي چې هغه نور پونتونونه لري مثلا انټرنیټ مهم ده په پکتیا پونتون ټولو سادهانو ماسلین دی ورته لاسرسي ولري ادارې دی ورته لاسرسي ولري او انټرنیټي کتابتونونه مهم دي چې موږ باید دلته پونتون کې ولرو لابراتوارونه مهم دي او ټول پونځي باید یو یو انټرنیټي خونه کې انټرنیټ کلب او کتابتون ولري چې ماسلین دلته لاړ شي اسانه نوي مسایل ته لاسرسي پیدا کی او نوي مسایل سره وړي لبد امر غموږ ویلا په ټول پونتون کې لا هم پار پوانځي کې اله یو پروجیکټور لرو او پار پوانځي کې تر 1414 تر شلو زیات په سنفونه دي په یو وخت کې درس وایي یو پروجیکټور کوم سنف ته ورسیږي کوم استاد په درس وایي تجارانم باید په دې برخه کې زیاته پنګونو کې په دې پونتون باندې خوایم مرسته کړي کور دی ودانی اوس دې هم هڅه وکړي چې دې پونتون سره ډیر مرسته وکړي او د لوړو زده کړو وزارت باندې باید فشار واړي چې په خوای دې پونتون سره هیڅ نه دی کړي اوس به له دې پونتون سره سوچم د زیاته مرسته وکړي
مننه استاد نورغا نوری تاسې په لندو حل لا راته وای د غستون زستاس یاد کړی
لکه خالد استاد شادونه وکړله ز فکر کوم دغه د حل لري دي چې زمونږ نوې رئیس چې ډیر ورته خوشبینه یو خدای دی وکي چې زمونږ دغه مشکلات ز فکر کوم درکړي هم دي مخکنه په خبرو باندې مشکلاتو باندې د وزارت نه دغه زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ د پکتیا د پونتون انکشافي بودیجه راوړي او دغه ستونزې په حل کې بل ستونزه مهمه ستونزه په علمي او اکاډمیک محیط کې څلور عمده بنیادونه چې یو استاد محصل او لیکچر یا درسی مواد او څلور محیط اولی استاد بیا محصل دغه دوه نه بیلیدونکي مسائل دي دریم لیکچر یا درسی مواد دي زه فکر کوم زموږ استادان درسی مواد په معیاري ډول باندې بیاري او ډیر خدي خو څلور مستونزه چې زموږ د هغه محیط برابر نه ده او دا هغه ستونزه ده چې محصل راځي د محیط په لیدو سره دې باید داسې وانګيري چې په اکاډمیک محیط کې ما زموږ د پونتون دننه خونی تدریسی خونی باید په معیاري ډول باندې کنه وي تعمیرونه جوړیږي په معیاري او په نړیوال سیستم باندې باید جوړ شي او د پونتون دننه چې کومې لارې دي د تګ راتګ د پونتون ساحه ډیره لوی ده ډیر اوږده پرته ده او تاسو لیدلې ده دغه ساحه نو دغه لارې باید په خیسي په معیاري ډول باندې باید جوړ شي تر څو محصلین تګ راتګ په ډول باندې وکړي استادان هم شنه
مننه استاد داود محظوظ تاسو سره لنډ دي حل لار
دي استادانو دي خبرو پتاید دي زما په نظر دي حل لار ده نوې رهبری او نوې محترم رئیس صاحب باید په خپل پلان او خپل حلويش سره بدون زیای وخت نه خپل کارونه په مخ باندې بوزي او یو بل مهمه دي حل لار ده سي د پکتیا پانتون دي نور بازي افغانستان پانتونو په پرقم دي نړیوالو پانتونو سره وصل شي تر څو دي هغولو تجربونه دي پکتیا پانتون هم استفاده وکي هم استادان استفاده وکي هم رهبری استفاده وکي او هم محصلین استفاده وکي او په تفاهم او هماهنګي د عمق پانتون سره د پکتیا پانتون ستونزې حل شي
مننه شکر الله افغان تاسو راته وای په لندو حل لارې څه دا وغوښتنه دي څه دا
لکه څنګه چې ما په خام یادونه کړل دلته تیر دوه کاله اداره ډیره ضعیفه څنګه چې موږ وای چې حق ورکول کیږي نه بلکې خپل کیږي همدارنګه موږ د رئیس صاحب څخه بیا هم ډیره جدي غوښتنه هیله لرو چې باید اداره ډیره کوي کې او د پکتیا پانتون کوم حق چې کیږي د دې تر څنګ چې ملي تجارت پانتون سمرسته کې ویدای باید ډیر فشار په تحصیلات علی د لوړ زده کړو وزارت باندې راولي کوم حق چې د پکتیا پانتون کېږي هغه باید په هر طریقه چې وي و دې وړي چیرته د په دې کې کوم مشکل لري ټولې مدني ټولنه د پکتیا ټولو لس تر څنګ ده ان شاء الله موږ به وړ هر لاره چې وي
مننه د تاسو ټولو ښاغلي او ځخه چراغ لیو په باس کې ملګر سره برخه
غر غرو د شور نه دی خبر وسرو لمبو د غر غرو د شور نه دی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نه دی خبر وسرو لمبو بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ورو رکی یاد وی وی پ گودر لگے دلی اورن دی خبر سوک چی جنگ غوڑی د جنگل زورن دی خبر سولم بو دغر غرو د شورن دی خبر سولم بو کور دوران نو پرمان لیو